د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخی متاسف دی خبری غړی کې هر کله وایم په دې یو سات کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. هله د چې تاسو را سره تر پای پورې ووسی دا خبرونه او د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری وړیا اپ ته هم امداوس اوریدل شي. مخکې تر دې چې ریپورتونه تور شو لمړی خبرونه وو. امریکا وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان د خپل مسلې د خبرو اترو لاره حل کړي. د خبرو پښتونخوا د ورګزو شمالي بدرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د استرالیا کرکټ ادارې د افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. امریکا پر پاکستان او پا افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویاندی کیرن جان پیر د مارچ پر 13مه خبرلند وویل چې جګړې د مسلې حل نه دی او مشکلات باید د خبرو له لارې حل شي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان د افغانستان دننه حمله کړې دي او هدف یې د حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په پکتیکا او خوست کې شوو د بمباریو کې څلور ښځې او څلور ماشومان وژل شوي او کوم وسلوال هلته موجود نه و. طالبان د پاکستان د تور ردی چې په افغانستان کې پاکستانی وسلوال موجود دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورنډ کرخې پر اوږدو کې د پاکستانی پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړی دي. د کورمی ځای مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرخه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حجی نوروز علي نن مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفوني لارې د ټلیفون د خبرو د لارې مذاکرات وکړل او کوشش وکړ چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي. پرون دا ډزې هغه وخت پیل شوې چې کله د پاکستان جټ جزونو په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړل او داوی وکړل چې هلته وسلوال په نخه کړی دي. خو د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې اته کسان په دې بمباریو کې وژل شوي چې ټول ولسی وګړي دي او کوم وسلوال پکې نه دی وژل شوی. تر دې وروسته د افغانستان د طالبانو حکومت د دفاع وزارت خپلو ځواکونو ته حکم وکړ چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان په ځواکونو باندې حمله پیل کړي. د خبر پښتونخوا د ورګزو شمالي بدرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره ورګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ورګزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصرخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له 13 کلونو راهیسې روانه وه چې په وروستیو څو ورځو کې لا نوره پسې زیاته شوه چې ځینې کسان پکې ژوبل هم شول. هغه زیاته کړه چې تېر ورځ د ضلع انتظامی په مشرۍ د یادو دواړو قبیلو د مشرانو جرګه د دواړو خواوو ترمنځ په ډزبندۍ کولو کې کامیاب شوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی په روانه اونۍ کې به د څو هیوادونو سفر وکړي. په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل ده چې ویسټ یو ځل بیا سیمې ته سفر کوي. هغه نن پر ایکس یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عرب اماراتو ته ځي او د خپلو شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ د همکاریو په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت نن دا څرګندونې په داسې مهال کړې چې واشنگټن د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې شروع کړې دي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغمالیان خوشې کول دي چې فلسطیني اورپکو ډلو د ځان سره ساتلي دي. استرالیا کرکټ ادارې له افغانستان سره د کرکټ شل اوره سیریز یا لوب لړۍ ځنډولې ده. ای ایف پی خبری اژانس ویلي چې استرالیا کرکټ نن د مارچ په 19 وویل چې هغوی ته هدایت ورکړل شوی چې په افغانستان کې د جینکو او ښځو د حالات مخ په خرابېدو دي، نو له دې وجې د نارینه کرکټ نه کوي. د یادونه ده چې د 2023 کال د اګست په 15 افغان طالبانو په زور په کابل کې حکومت ونیو، له هغه وروسته پر ښځو نجونو ګڼ بندیزونه ولګول. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. خبرونه مو اوریدل په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پکتیکا او خوست کې د پاکستان د بمبارۍ په اړه لا هم غبرګونونه را روان دي چې تاسو به یې په اړه واورئ. څېړونکي څه وایي؟
تاسیزونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې لپاره هم ښه خبره نه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت پروژه کې ځینو غریبو کورنیو ته د 10,000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو خلک وایي دا پیسې نه دي ورکړل شوي.
تاسو په دې روژه کې غریبانان ته دغه پیکیج ورنه کې دغه 10,000 روپۍ ورنه کې، نو دا غریبانان خو اوس په روژه د کار روزګار هم نشته، په کورونو باندې تاسو اختر نه پس بیا ته پیسې ورکړي، بیا خو پیدا نه شو.
په افغانستان کې میشته وزیرستانیان مرستې غواړي.
په موږ باندې اوري بارانونه سیر شوي دي، چپدنه خلک په خمی کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دوی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی الوتکو د بمباری وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندری لا هم روانې دي. پاکستان دا وکړي چې په دغه بمباری کې د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوال په نښه کړې دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دا بې بنیاده خبره ده او په دغه هوایي حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان داوی رد کړی دي. دا څېړونکي په دې اړه څه وایي؟ یو حالات کمې خواته روان دي. یو وخت داسې ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، اوس حالات کمې خواته روان دي او دا روسي ناندرې یو نښتې چې دي، آیا دا د نورې رقابتونو د نورو مشکلاتو سبب کېدلی شي او که نه دا ختم شي؟ په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې تر دې حده خرابې شوې دي چې د یو بل په خاوره نیغ په نیغه حملې هم کړې دي. په 13 مارچ د شپې د پاکستان الوتکو د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په ځینو سیمو بمبار وکړو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د پوځ د عامه اړیکو څانګه دعوه کوي چې په دغه حمله کې د حافظ ګلبهادر ډلې هغه وسلوال په نښه شوی دي چې په وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. د خارجه دفتر په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوی دي چې پاکستان د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري، خو افغان طالبانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د هغه وسلوالو خلاف ګام پورته نه کړو چې په افغانستان کې اوسیږي او په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو کې لاس لري. خو په افغانستان کې د طالبانو ویاند او د دفاع وزارت په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د پاکستان په حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو په اړه په اسلام آباد کې د بیکوره شوو افغان ژورنالیستانو اتحادیه مشر محمود کوچی وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ تعلقات کله هم مثالی نه دي پاتې شوي، خو د دواړو ترمنځ د عام جنگ خطر هم نشته. د په دې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه:
زه فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم لانجه او ګونجه چې ده، دا تاریخي پسمنظر لري. دا ایواز اوس د سینا چې د طالبانو په حکومت کې د لانجه ګونجه پیدا شوي دي. زه ګومان کوم چې دا ډېر زیات تکرار شوې خبره ده، بیا به هم تکرارېږي، نه ړومبۍ ده او نه وروستۍ ده، دا به تکرارېږي. ولې ګومان نه کوم چې داسې کرکجنو تاوتریخوالي بد حالت ته ورسېږي چې بیا سړی سمولی نه شي. دا به لنډمهاله اخوډبي او پخوا هم شوي دي، بیا هم کېږي، اوس به هم کېږي، راتلونکي کې به هم کېږي. دې مخه څوک نه شي نیولی.
د پاکستان د هوایی حملو نه پس د افغان طالبانو د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په بدل کې دوی هم پولې ته نږدې د پاکستان د امنیتي ځواکونو تاسیسات په نښه کړل. په بیان کې د پاکستان د حملو د بدل اخیستو ذکر هم شوی دی. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې داسې ښکاري چې په دا ټوله سیمه کې د ناامنۍ یوه نوې څپه راتلونکې ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
حالات چې کوم دي سبا نورم خرابېږي. د هغې وجه دغه ده چې یو خوا چې کوم وسلوالې ډلې دي خاص کر کوم د پاکستان په حواله په افغانستان کې، نو داسې افغانستان کې هم څه حرکت نه ښکاري د هغې پر ضد باندې ګامونه واخلي، او د هغې وجوهات هم شته، مشکلات هم شته افغان طالبانو ته. او د هغې سره سره چې بیا موږ دېخوا وګورو په پاکستان کې دننه هم داسې څه لکه د امنیت په اړه باندې څه داسې واضح تګلاره هم نشته. زما په خیال باندې راتلونکي وخت دا سیزونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې دپاره هم ښه خبره نه ده.
په کال 2021 کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدو او د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو ته پاکستانی وکترانو هرکلی ویلی و، خو ډېر ژر یې اړیکې خرابې شوې. پاکستان په افغان طالبانو تور لګوي چې هغه وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حملې کوي. افغان طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې. په همدغې تړاو تاسې یو بل رپورټ هم دراورو، لکه څنګه چې تاسې په دې رپورټ کې واورېدل کله چې د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه، تر هغې وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خپلو ځواکونو ته حکم کړی چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې سیمو کې د پاکستان پوځ په مرکزونو باندې حمله وکړي. همدا وجه وه چې په انګور اډه کې او په کورمه کې د کورمې او د پکتیکا ترمنځ چې کوم سیمې دي غلطه نښتې پیل شوې. په انګور اډه کې دا نښتې زر ودرېدې، خو په کورمه کې تر یو څه وخته پورې روانې وي. اوس د کورمې سپینګیری قومي مشران وایي چې د دواړو غاړو قومي سپینګرو د یو بل سره خبرې وکړلې او دواړه غاړې یې په دې قانع کړې چې اوربند وکړي او ډزې دې نه کوي. په دې حکله د طارق قرغزي رپورټ.
په کورما کې پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ شروع شوې جګړه د دواړو خواوو مقامي مشرانو تر رابطو پس کله را شوې ده. د بوړکي سیمې مقامي مشر حاجي نوروز علي مشال رډیو ته د نهې پشپه وویل د اتلسم مارچ په مازیګر یې د پولې اخوا د ډنډ پټان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې چې تر هغې بیا جګړه ودرېدلې. علي زیاتوي کڅو هم د ګل رزي له څلور بجو پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې چې د هغې لپاره بیرته به دواړو خواوو مقامي مشران په خپلو کې د نهې پورس کړي.
مبرکی وولو مسایو اجی حمله یو یو اجی غای مولانا مولانا تاپ سند یو زوم دا موس انو سمو سید بدری تا نور انو وکری ورا پدری پنوی او ام بیا می نستی دیر خوشل رو کوچ م دیگرا مو دا و چه خیر دی شمو تی پوری ویا تا کی نو غویا فا خوا بیا غویو تا و چه نو اخت ره غویو شای بل دی او چه گوری موری ویرا بلا دیر غری دی کنا بالکل اس گنو ہم بشار کی دیکھا ہوئے مخوص مخوما یا اس میرا یا ہوئے طرح بچی تردار جوز و نشو.
په کورما کې پر اتلسم مارچ د پولې اخوا له طالبانو سره د پاکستانی ځواکونو هله جګړه پیل شو چې له افغانستانه پر بورکی او خرلاسو توغندي راوشړل شول. په سیمه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه میزایل او ماټر ګولې پر پوستو او عام آبادی د لګیدلو له کبله څلور امنیتي سرتیرو په شمول اته تنه زخمیان شوي. په جګړه کې د پولې اخوا هم ځاني زیان د اوریدلو راپورونو ترلاسه شوي، خو د هغو کره تصدیق مشال لډیو ته نه دی شوی. پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس دواړو خواوو مقامي خلکو د خوندي سیمو په لور خپلې کډې وستل پیل کړي، او بله دا چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار هم تړل شوې ده. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته وایي په سلګونه ګاډي له ملونو ډک د پولې اخوا روان ول چې د جګړې له کبله اوس ایسار پاتې دي.
صد بچې تقریبا افغانستان څنګه نه میزایل هیډ شول درې سلور د بڑکی خوف شو کې سکول سا یو پاره ماشین ولا کې نور سیاست د خلی ځایو کې ولا کېدل نو دوی ګولې به مو آرمی ور وشړلې مغه علاقې ته څنګه نه میزایل فایر کېدل نو هغه نورس اوس باس جنگ بیا دوره شدت اختیار کړه موچم را گاڑی کا افغانستان ته تلون کی وو هغه ټوټل د ستکار تر وته خل تقریبا وو گاڑی دو سو کی قریب گاڑی وو
د ګلپور از نه واز کرمیتا لا افغانستان توغندی رشړل شوی بلکې په وزیرستان کې هم طالبانو راکټي بریدونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای سرحدي ځواکونو د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه د پولي دیخوا په خوست او پکتیا کې د شوی بمباری په ردی عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلی چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکه د افغانستان خورې ته ورننوتی او هغلته د ناکنونه ګرځول شوي وسلهوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو قمندان عبدالله شاه کور په نښه کړی. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دارت کړی او وایي په بمبارۍ کې اته ولسی وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان دي. تاریک ورکزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمر دا فوج مشرف ہے تمر دا پاکستان والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے صاحب اور نشن کو لے چکم امن زمین گا آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترڼا لاندې بحث تاسو په ویډیو او آډیو یا په غږ کې هم اوریدل شئ د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان. اوس یو رپورټ ته ورځو. د خبر پښتونخوا غریب خلک وایي چې حکومت اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې به هرې کورنۍ ته 10,000 روپۍ ورکړي خو تر اوسه پورې دا پیسې نه دي ورکړي. خلک وایي چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دا اعلان باید عملي شي او یوازې تر کاغذ پورې پاتې نشي. په دې حکله د شبیرجان رپورټ ور.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنډاپور د روژې شروع کېدو وړاندې اعلان کړی و چې روژې لپاره به د صوبې خوشه اتنی ملک او بېوزله کورنو ته 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکوي خو د روژې دوهمه اونۍ پیل شوي خو د حکومت لخوا مالی مرستې ورکولو عمل لا نه دی شروع شوی. شاهد الله چې په موبایل ټلیفون د خلکو د دغه مالی مرستو معلومات کوي وایي چې کله نه اعلان شوی دکان ته ورله خلک روزانه راځي او دغه پیسو پوښتنې او معلومات کوي خو لا هیڅ نشته دی.
مونږ چې کوم سیمه سیوري ګو کم چاریکم ترتیب برابر کړل ناغي چې تاسو ته مونږه اطلاع وکړو تاسو په دې روزه کې غریبانو ته د پیکیج ورنکه د 10,000 روپۍ ورنکه دا غریبانو خو په روزه د کار روزګار نشي په کورونو باندې تاسو یو اختر نه پد به ته پیسې ورکې نه بیا خو پیدا ونه شو فائدادار چې غریبانو ته په روزه کې سہولت ورکې او دا شان دایي ته پړو کې سبسډي ورکې.
خو د ګل پورس پیخور سیکټر کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم خبری کانفرنس کې ویلو چې هم دې هفته کې به دغه پیسې ورکول پیل شي.
یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے لوگوں کو عزت سے ملے چیز تو یہ ہم نے جو ہے
دا تیر ہفتہ اعلان شے ہو خو دے کے شفافیت لپارا اور چی اولستا پا عزت ملو شی نمونگ دا بے نظیر انکم سپورٹ نا معلومات واقعستل او سلان دے بلا مرحلہ دا بینک الفلانا دا دغ پیسو ملاوی دل دی نو ہم دے ہفتے کے با خلقو تا ملاوی دل شروع شی
تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی.
نمڑو ویل چھ دن علاوہ ہم کم بیوز لکسان چھے دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل دی شوخوا اتنیم 40,000 روپے با حغیل پار جاری کبولی شی. دوی ویل چھے دا مرکز او پنجاب لخوا زن اخستل شوی گامون لوجه پا ملکی او بیا پا وڑو صوبو کی گرانی زیادتا شوی خوای گرانی او نرخون قابو ساتو لپارا ٹھول صوبہ کے پا ہر یو ضلعے او تحصیل کی گامون دی پورتا کوی او دے لپارا مرستیال موبائل اپلیکیشن ہم ولس کارولی شی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې د واتس اپ چینل د لارې تاسو بیلابیلو ویډیوګانو او رپورټونو ته لاسرسی پیدا کوئ شئ. په زرګونو کسان هلته شته، تاسو هم ورسره ملګری شئ. یو رپورٹ اوس درورو د ای بی سی میزی جرګې په هڅو د ورغزو شمالي وزیرستان د دوو قبیلو ترمنځ ځمکې په سر روانه اوږده لانجه په موقتی ډول ختمه شوې ده او په دایمي ډول د ختمېدو لپاره بله لویه جرګه ورغوښتل شوې. د چارواکو په وینا د ځمکې دا لانجه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې روانه وه چې دواړو خواوو په مختلف وختونو کې یو بل سره پی نښتې هم کړي. د موضوع تفصیل له ممتاز بنګشورو.
د خیبر پختونخوا اورکزو او د شمالي وزیرستان زیلو دوه قبیلو ترمنځ د جرګې نوروسته دزبندي شوې ده. جرګه د دواړو قبیلی زیلو زلې انتظامیه په مشرۍ کې شوې. په یاد جرګه کې د پولیسو چرواکي او د دواړو سیمو مشران هم شریک شول. زلې انتظامیه تر مخه د مارچ په 15مه د اورکزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصریخیل قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه دزې شوې وي چې په ترس کې د اورکزو 15 تنه ژوبل شوي ول. د بر اورکزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویلي دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د تیرو دیرشو کالو نه شخړه روانه ده، خو دزو نه پس د سیمې حالات نور هم ترنګل شوي ول. ولې د انتظامیه او د مشرانو په کوششونو جرګه د دواړو قبیلو ترمنځ دزبندي کولو کې کامیابه شوې ده؟
بیا مو د جرګې مختلف سیشنز وکړلو او آخر کار مونږ یو سیز فایر باندې کولو باندې کامیاب شولو. سیز فایر مونږ درې میاشتو دپاره وکړلو. کم تعمیر باندې د بلنخیل کام اعتراض دی، دا به مسمار کیږي، نو هغه مو په موقع باندې هغه مسمار کړلو. او دې نه علاوه مزید تعمیر چې کم دی هغه نه کیږي.
بلخوا د اورکزو د بلنخیلو قبیلې مشر او د جرګی غړی ملک جمیل مشال ریډیو ته ویلي د بلنخیلو 15 تنه په ډزو کې ژوبل شوي، ولې په خاوره د امن پر ځای ساتلو لپاره به هره قرباني ورکوي او هیله لري چې جرګه به په خپلو هڅو کې کامیاب شي او د تیرو دیرشو کالو راهیسې را روانه د ځمکې شخړه به په مستقله توګه هواره کړي.
عبادت میاشته خلکو خپل مشانو بس نو تاریخی ورتدی غنی تخلوتی سپری لورتیا خای دی جرگی نو مد جرگی تابو خپل غاکری ته دا خورا مودا نو اوس وګورو ان شاء الله تعالی کیږي. به
د قبیلی ضلع اورکزو بلنخیل او د شمالي وزیرستان مصریخیل قبیلې د دواړو ضلعو په پوله پرتې دي چې د ځمکې په شخړې ترمنځ بیا بیا ډزې شوي او جرګې هم پکې شوي، خو لا تر اوسه شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. د دې نه وړاندې نورو قبیلي ضلعو کې هم بیا بیا د ځمکو په شخړه جنګونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان اسمبلی په 50مه حلقه د دوباره انتخاباتو کولو حکم کړی دی. په دې حلقه باندې د بیلابیلو ګوندونو کاندیدانو اعتراضونه کړي وو او ویل شوي وو چې په دې حلقه کې د موجودو رایو څخه زیاتې رای استعمال شوې دي. له همدې وجې په الیکشن کمیشن کې د مختلفو ګوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شو او بیا وروسته دا مسله عدالت ته لاړه. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ یا ستري محکمې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 بیرته د انتخاب کولو امر کړی دی. د امر د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب په مشرتابه کې درې کسیز بینچ کړی دی، په کوم کې چې جسٹس نعیم اختر افغان او جسٹس عرفان سادات هم شامل وو. د دې پریکړې په اړه مشکله د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي سکتر مابد کاکا سره تماس ونیوی، نو هغه مشال ډیډو ته وویل چې دوی په سپریم کورٹ کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د څلوېښتو څخه زیات پولینګ ځایونه چیلنج کړي وو، چیرې چې د ده په خبره د نوي او ځای پر ځای د سل فیصد څخه زیات ووټونه یا رایه لوېدلې وې.
زموږ پولې دا و چې په داسې کې دننه تقریبا شپږ څلوېښت پولینګ سټېشن داسې و چې دا 90% ابا وو، پر دې باندې ووټ پرې شو. لیکن دغه شپږ کوم پولینګ سټېشن چې دوی پیکپ کړي وو، دا خالصتاً دوی زموږ پولینګونه پوینټ آؤټ کړي وو. نو موږ دا ورته ویل که چیرې د 90% خبره پولینګ کاسټ ریشو ده، نو دا خو دا چې شپږ څلوېښت پولینګ نور هم دي، تاسو دغه پولینګونه ولې راواخلو دی الیکشن دپاره؟ نو په دغه پولې باندې دا فیصله ورکړه چې چونکې آز یې په دې کیس کې ایډمټ ته چې شپږ څلوېښت پولینګ نور دي، دا 90% صحابه ووټ کاسټ پرې شو ده، په دې باندې خو ته دې نوټس واخلي او دا یې ټوله حلقه چې دا ریپول کړه.
دا دغه وروسته کله چې د پاکستان انتخابي کمیشن د روان کال د فروری په اتمه نیټه په سو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د عوامي نیشنل ګوند کاندید سمرت خان اڅکزی د بلوچستان اسمبلی کامیاب غړی اعلان کړی وو، خو پر یاد الکا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان او د جمعیت العلماء اسلام کاندید اجی نواز خان کاکړ وروسته د زمرک اڅکزی د کامیابی نتیجه په انتخابي کمیشن کې چیلنج کړی وه، پر کوم باندې چې انتخابي کمیشن د بلوچستان اسمبلی پر الکا پی بی پنځوس پر شپږو پولینګ ځایو د بیرته ووټ یا رایه اچولو امر کړی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کار خان ودان وایي چې دوی هم یوازې د څلوېښتو شاوخوا پر پولینګ ځایو د بیرته ووټ غوښتنه کړې وه.
موږ موقف په سپریم کورټ کې دغه و چې هغه چې 90+ ووټونه باندې استعمالېږي، نو په کار ده چې پر څلوېښت پولینګ سټېشن باندې یا پنځه څلوېښت پولینګ سټېشن باندې پر هغو ډېری پول سي. هغه چې دا شی وکاته یې سپریم کورټ، نو سپریم کورټ دې نتیجې ته ورسېدی چې دا ستې خبره ډېره سمه ده، دا خو بیخي ډېر دی ووټ دغه سته چې هغه در خپل تعداد زیات ووټ استعمال شوی دی، نو دا ښکاره رګینګ دی. نو په دې کې دی په کار دی چې په هغه څلوېښت یا پنځه څلوېښت پولینګ سټېشن باندې ریپول کړی وو، نو دوی پر ګرد الکا باندې د ریپول آرډر وکړي. موږ پارټي موقف دغه دی چې الیکشن کې خپل حساب
خوزمرک خان اڅکزی د انتخابي کمیشن بلوچستان د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د کاندید اجی نواز کاکړ وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و مشالیډو ته وویل چې د دې پریکړې وروسته کېدلی سي چې د بلوچستان اسمبلی پر ځینو نورو حلقو هم بیرته پولینګ وسي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه په سوو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی په پنځه شپېته کې پر یو پنځوس حلقو انتخابات شوي وو. په هغه کې پر الکا پی بی پنځوس کل عبدالله ګلستان د عوامي نیشنل ګوند کاندید زمرک خان اڅکزی پنځه څلوېښت زره څلور سوه اته څلوېښت ووټه اخیستي او کامیاب ګڼل شوی وو. پر دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام اجی نواز خان کاکړ څلور څلوېښت زره څلور سوه نه ووټونه اخیستي وو، او پر دریم نمبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان پنځه دېرش زره پنځه سوه درې ووټونه اخیستي وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته رسیدونکو د درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونې لکه څنګه چې تاسو وسوارول په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو اوریدل شي او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم د دې ترڅنګ تاسو په انستاګرام، ټویټر، چوس ایکس دی او فیسبوک او همدارنګه یوټیوب باندې بیلابیل رپورټونه، ویډیوګانې تاسو ته خبريږي. هله ده چې وی ګوري د ملګرو دوستانو سره هم شریک او که په واتس اپ باندې موږ سره ملګری کېدل غواړي ډیرو اکثرو اوریدونکو دا غوښتنه کوله چې تاسو واتس اپ نه لرئ، نو موږ واتس اپ جوړ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک پیج د لارې هغه لینک کلک کوی شئ او هغې واتس اپ ته ورتللی شئ خپل موبایل ایپ کې، د واتس اپ ایپ کې، او مشال ریډیو کوم چینل چې دی هغه د سره فالو یا تعقیب کوي. هلته ګڼ نور دوستان ملګري هم شته دی، هغوی هم پکې دي، تاسو هم ورته راشئ. اوس د خبرونې په نیمه کې یو راځي چې د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. امریکا پر پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرامه اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جان پیر د مارچ 14 تر هغې وروسته دا خبره خبرلان ته وکړه چې پاکستان ومنله چې د مارچ 14 په افغانستان کې دننه حمله کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې بمباریو کې د حافظ ګل بهادر ناقانونه وسلوالې ډلې غړي په نښه کړې دي. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په دې بمباری کې 80 وګړي وژل شوي او وسلوالو ته څه زیان نه رسېدل، ځکه چې د افغان طالبانو په نه په دغه سیمه کې پاکستاني وسلوال نشته. د کورمی ځایي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د وی جرګې په هڅو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نښتې ودرېدلې دي. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې ورځې شروع شوي د نښتو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا نښتې په پکتیکا او خوست کې د پاکستان تر بمباریو وروسته پیل شوي او طالبانو پر پاکستاني ځواکونو باندې حملې کړې وې. د خبر پختونخوا د اورکزو شمالي بدرستان ضلع د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره اورکزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اورکزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصرخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له دیر شکلونو روانه وه چې وخت په وخت پکې نښتې هم شوې دي. دا د په نامه موقتي ډزبندي شوې ده او د دایمي حل لپاره یوه بله جرګه راغوښتل شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د مارچ 14 دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې واشنگټن د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندې لپاره هڅې کوي. د دې ډزبندې هدف هغه یرغمالان خوشې کول دي چې فلسطینی اروپکو ډلو نیولې دي. دا تر دې مهاله د خبرونو لنډي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه ک چیرته تاسو نتیری شبیه د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشي mashalradio.com ته او غلطه د لټون په ځای کې خپل د خوخي خبرونه ولټوي تاسو به خامخا را پیدا شي او وایوري دوستانو سره هم دلته شریکوي. اوس ریپورتون ته ورزو لپکتیا یو رپورٹ لرو. پر دروژی پمیش کې په مختلفو ځایونو کې نرخونه شته زیات شوې دي د مختلفو شیانو او خلک شکایتونه او ګیلې کوي. د پکتیا ولایت د ګردیز اوسیدونکو هم وایي چې د غلطه د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله باندې بیخي ډېر زیات شوې دي. دوی وایي چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، روزګار هم نشته او په دې وختونو کې چې ګرانی زیاته شي نو لا نور مشکلات د خلکو پیدا شي. دا هم درته وایي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو په کابل کې حکومت ونیو او تر هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو خراب شوی دی، روزګار کم شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې په ملیونونو خلک چې دی مرستو ته ضرورت لري. نجیب الله الوخیل د پکتیا د خلکو د شکایتونو په اړه رپورت لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګواره نه تر سترګو کیږي بلکې بیه یې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وسکنان دي، پچران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک سه شګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ وزګوره ډالر په ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغه باندې کې تیل دي که اوړه دي که هر شی دي په یغه باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړل کېږي په هغو باندې جدن عمل دي.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي. وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
ټیکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو، چې مال جګېږي، دواجې دغه چې محصول طرفه زیات راځي مال جګېږي.
بلونی ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
مده خو اکثر لوی تجارت چې کوم په خار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی مونږ سره په دغه موارد قناعت کړي، کله چې ډالر ټیټ شو دوی مونږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونه کې موافقه وکړه، نو هغه کوم وړه خار کې عمده فروشان چې دي هغوی چې په دې فروشان چې په دې موارد کې مونږ سره قناعت نه لري نو هغه سره مونږ ان شاء الله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او روزونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه واخلئ او هلته سرور ښکاره کړئ. بیلابیل رپورټونه تاسو وړاندې کیږي د غزه نه، بلکې ټول هر څه چې په مشال ریډیو باندې ځي که په هغه په آډیو یا غږ شکل کې یې که په ویډیو باندې او که په لیکلي شکل یې هغه تاسو هلته په اسانه کتلی شئ او ریډیو هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بنو په بکخیلو کمپ کې یو شمالي وزیرستان هغه کډوال مشته دي چې د جنگونو او د پوځي عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښې دي. د دغو کډوالو ډېر زیات وخت شو او حکومت ورسره په مختلفو وختونو کې مرستې هم کړې دي، خو اوس دا کډوال وایي چې په دوی باندې له څو میاشتو راهیسې مرستې ودرېدلې دي او دا مرستې د ځنډ ښکار دي. دوی زیاتوي چې تر څو احتجاج لاریون او پرلت ونه کړي حکومت یې نه غږ اوري او نه هم ورسره دا مرستې په اسانه باندې هغه څنګه چې د دوی په وینا په کار د هغسې شریکوي او ورکوي. عمر وزیر د دې خلکو حال پوښتنه دی او هغوی ورسره خبرې کړي دي. راځئ چې په اساس یې دا رپورټ واورو.
شمالی وزیرستان نظر بیزب عملیاتو لکابله به کورشوی کډوال چې لاستانه شوی نه دی حکومت نه د میاشتینې مرستو ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې سلورمه میاشتې پوره کیږي چې نقد مرستې بند شوي. به کورشوی وایي چې هر میاشت خپل مرستې په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي، نور په غوښتنو هم ستړي شوي دي. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي، غوښتنه کړې چې که حکومت یې نور خپلو سیمو ته ستانه کړي. هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي حکومت هر میاشت د کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکا خیل کډوالو کې هم کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیلو سیدون کې وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 هغه کسون دي چې لاس کول مخې غېده پر ډیسک جوړ شوی وو چې هغه ویریفیکیشن وشو حساب یې بهال شوی نه دي 1560 داسې کسون دي چې هغه ویریفیکیشن هم بار بار شوی دی او بیا هم حساب یې هغه په ټرانس کې شامل کړی نه دي په آی ډی بیس کې بکا خیرو کې ژوند هکوي نو د هغه باوجود بیا هم دوی ته خپل پیسې نه ملاویږي د متاثرین دسمبر جنوري فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دی نه چې کوم سچینه دی هغه حساب یې دوی ته ملاو نه دي
په بکا خیل کې هم کې میشت بل کډواله احمد خان وای چې کیم کې یې خیمه زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخیستی ژوند یې ګران شوې
د میش هټ مطالبه دا هدي چې یو خود د کم پر دی دي چې دا درزل کې باران وشي هو د میش پر دی زړې دي ټول ختم کیږي بل د درې میاشتې نه فکر ځبان شوی دی لوړ حکومت هاور نکو چې میش ته فکر ډیر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورسې متوي شادو
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو ته 13 میاشت کې 15 کروڑ نقد مرستو کې سستولې د دوی پاتې کېستونه د فنډس کمی په وجه ځنډېدلې ضربه ورته مرستې شروع شي د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوې نقد مرستو کېستونه به زر جاری شي نوموړي وویل چې د دوی د واپسې هم حکومت پلان لري د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل روان شوی دی د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بے کوره شوي ول چې د انتظامیه په وینا د ټولو سیمو بے کوره شوي وستانه شوي دي خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دیستانه شوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو تاسو د وزیرستان د کډوالو په اړه وویل چې په بګه خلو کم کې اوسېږي او دوی وایي چې حکومت ورسره په وخت مرسته نه کوي دا مرستې د ځنډ ښکار دی د عمر وزیر رپورټ مو په دې اړه واورېد اخوا ته په خوست کې چې کوم وزیرستاني کډوال دی هغه هم د بکخیل غوندې د عملیاتو د پوځي عملیاتو او د جګړو د وجې خپل کلی کورونه پریښي دي او هغه خواته کډوال شوی دی دوی په خوست کې چې کوم خلک مشته دي هغه وایي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته ورسره نه ده شوې یادونه کوو چې دې خلکو سره د ملګرو ملتونو ادارو مرستې کولې دوی وایي چې اوس یخنی هم هغه سیمه کې ډیره ده او روژې میاشت هم ده نو پکار ده چې حکومت ورسره مرستو کې د طالبانو حکومت ورسره مرستو کې همدار ملګری ملتونو ورسره مرستو کې دوی دا هم غواړي چې پاکستان دی ورته د غلام خان په لار باندې تګ راتګ آسان کړي نجیب الله لوخیل پی رپورټ لري
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي
زمو سدین خبره کو د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي دا ستونزه جوته د نه خوراکي مواد شته خلک غریبانان دي بلکې دی د خوراکي مواد مخه نه ویني
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کاڼي کلي اوسیدونکی نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هم غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي ځکه چې میش په ډېر سړه ځای کې پرته یو ورنده شوي دي په خمه کې ژوند کې هم حد میش سره خپله مرسته جاري دی وسوتي
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده یو بل وزیرستانی کډوال حزب الله وایي
میشته د لیارې انتظام ونیو شي د ګلم خون خامخا دا ونیو شي ځکه چې میشته ډېر مشکل دي تکلیف ته انټری ده کولاو شي
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دي په
خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې کوم ولسوالۍ دی یا غربزه ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی کچیر دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسر طرف نه کومه کې راونه شنو دا ادارې به په خمانه په دمنه ول چې د خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خمه کې
و مو غوښتل چې د وزیرستانو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپورټ تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د واتس اپ چینل د لارې تاسو بل بل ریپورټونه او ویډیوګانې ځانګړي توګه من خبرو. نو که تر اوسه پورې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره نه یاست ملګری شوي ورسره ملګری شي. په سواد کې د خپل کور په نامه یو غیر سرکاري اداره ده چې 13 کاله پخوا جوړه شوې او په کې یتیمان ماشومان جنکی او لکان ژوند کوي. دغه اداره اوس درې کمپس لري، یعنی درې ځایونو کې مختلف تمرینونه لري چې په کې د لکان او جنو ځان له ادارې موجود دي. په دغه ادارو کې د یتیمان او ماشومانو تعلیم او تربیت سره سره د دوی د کار روزګار په اړه همکار کیږي او هغوی ته مختلف هنرونه ورښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور ادارې د مشر او بنیاد ایښودونکي حاجي محمد علي سره خبرې کړې او په سر کې ترې د دغه ادارې په اړه پوښتنې دي.
اللہ فضل درے کیمپس تھی، بوائز کیمپس تھے، گرلس کیمپس تھے، اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی. کم چې ډیر ماشومان ماشومان دي، دا کو پلیټس موږ جوړ کړی، پار پلیټ کې لس ماشومان دي. هغه ماشومان چې دا کو په دنیا کې سره څوک نه، نو پاره باندې یو مدر ایجوکیټډ، یو خالای او دوه سره سیسټر چې کم زمونږ کم جن کو دوله سم کړی په یونیورسيټي کې یا میډیکل کالج کې ادرسنګ کې. نو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باز سپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو، د سپیشلی د یتیمان او ماشومان لپاره. دله پدل دې او خزم سره د 800 نزيات ایتیمان جنکی سبق وي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی، په یونیورسيټو کې دی، په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ول ده.
نو له سو شپګنوي کې تاسو د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان علي دغه ایتیمانان څنګه اداري کرایټيريا یا دغه معیار څنګه ده؟
منگا کال پکال یو سروے کو او پاگا سروے کی دا پتہ لگی چې مونږ ته پزرګونو اپلیکیشن ناشي. زمونږ یو فارم دی، فارم کې د پیملی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زمونږ خپل لوکل سروے ټیم یا غا سروے دزی او دا غي چې کوم ماشومان کال پکال زمونږ کرایټیر لګ بدلیږم، ځکه ماشومان او تعداد ډیر زیات سیوا دی پزرګونو او مونږ لګ ماشومان داخلو وسایل، ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی. نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دې وعده کړی، نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا. نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لږ سختوم. تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو.
خو خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویل شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی دی چې هغه موږ اوستایو؟
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د عام روایتي یتیم خانو شانتی نه ده. په دې کې زمونږ خپل کالجونه دي سکولونه دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدار هم سبق وایي، ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي. نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزله زمونږ په دې علاقه کې اوس ښه د ټاپ ریزلټ دی. د سپورٹس په میدان کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیر جوړ شوی دی. صوبې زمونږ د سومر ریجن چې دی په دې کې زمونږ د اداره چې ده هغه د ټاپ ده. او بیا ډېر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو، بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي. نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډېر ماشومان تری دي. او غټه خبردار کړه چې تاسو کو د چینج په سره وای نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علم نه ده، دا خپل پرزیدنت دی جنرل سیکرټری دی، هغه ماشومان اوس هم کنټریبیوشن کوي. زمونږ په بورډ آف ډایرکټرز کې ښه پوره تعداد چې دی یا په جنرل باډي کې دا هغه ماشومان هم دی. نو دې ته چینج وایي چې یاره کم ماشومان په خپلو خپو درېږي. نو یو دا یو سیستم دی او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میدا شو چې دی د حکومت هم زده کړه وکړه. او حکومت چې دی هغه چونکې دا خو بیسیکلی زموري دا سټیټ ده کنه، مونږ خو هسې دا ولنټیرلی کار کوو. نو حکومت هم زمونږ کور په نوم باندې ادارې جوړې کړې، د هغې د سټیم پورې زه د بورډ ممبر وم. او بیا کم چې د زکه دا یتیم خانې زیات مذهبي خلک چلی، نو پای کې مونږ خټ چینج راوستو. دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي، طریقې زده کوي، ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې دی سیستم دی. ٹھیک ده، پیسو باندې واجب کار نه کی چې سیستم یې نو التخ کار کی.
اوس خپل کور تاسو وایي چې درې لوی ودانۍ لري، درې کیمپس لګي لري، د لکانو جنکو او بیا یو بل. اوس د دې اخراجات کم ځای نه راځي، دا څوک ور کوي او په دې کې کم کسان کار کوي څومره دي؟ او دوی ویډیا کار کوي، یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې هم ورکوي؟
دې وخت کې زموږ سره تقریبا 160 پیډ سټاف ملازمین دي چې هغه لمونږ تنخواګانې ورکوي. دینه تاسو دا مطلب هغه چې 160 فیملی هم دینه مستفید کیږي. بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان، یو یتیمان ماشومان چې په هغه وخت کې د 800 تقریبا سیوا دي، او یو د کمیونټي عام ماشومان دي. هغه پیس ورکي، هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاف تنخواګانې چې دي هغه پوره کیږي او دا لکه په خپلو خپو ودرېږي. بیا زموږ سره چې کوم یتیمان ماشومان دي، د هغې لپاره مونږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچ ورکوي، څوک د لس ورکوي. دا ماشومان د هغه خلکو بچي دي ته مونږ کوارټرلی رپورټ لیږو. نو داسې یو سیستم چې دی دا زموږ روان دی، او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي، په زکات باندې هم کیږي. خو مین ټارګټ چې زموږ دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,000 روپۍ خرچه راځي. نو ښه تقریبا دې وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زمونږ سپانسر دي، چې دا به ان شاء الله
مستقبل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی ده. دی چیرې محمد علي دی خدای لري وسیه عمر روان دی، تاسو 2-5 کالو یې او د 1.5 کال نه دغه ادارې کې کار کوي، نو چې بل شي بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی.
نه سه مستقبل خدای لري کنه چې پارنګشر کې واځ ځنې ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي. خو زمونږ مین چې اوس کم دغه خبره ده کنه، هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی، کم ماشومان دي. لکه زمونږ په بورډ آف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د هغه لکانو ده، او د هغه لکانو جذبه زمونږ نه زیاته سیوا ده. کله کم چې زمونږ الومنای د خپل کور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی، بنیاد ولا جوړ کړی دی. د هر شي خپل مینول دی چې د سوګیدار څه کار دی، د پرنسپل څه کار دی، د اکاونټنټ څه کار دی، پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویلی شئ کنه سو سرټیفاید چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی. نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناست یم کوزنیم، نو د سبا بل کس هم چلولی شي. خو به زمونږ سسټینبلټی چې ده هغه زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار کم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دي.
د قیل اعظم اوس څومره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډېر تفصیل سره ونه شو. د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي، اوس څومره دي او هغه په کم کم ځایونو کې دي؟ او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړی چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي؟ شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی به څه کول؟ بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوی دي، دا غو خپل علم نه ده، دا غو په کال کې پیره کې درین کیږي. او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه ایله. په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه ای سپورټ کوي، هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي. صحیح ده کنه؟ نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي، نو کو دا ماشومان دلته نه راغلی کنه نو پدې کې به لکه ډېر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفونه تلو، ځکه د یتیم ماشوم قصه داسې چې لکه د خو پلار نه وي، چې کم ماشوم پلار نه وي کنه هغه صحیح لنډ نه شي راتلی. ډېر ګران ده اوس هم چې ډېر ماشومان دي چې هغه موږ ته ډېر زیات مسلې خو موږ په ډېر طریقه باندې هینډل کوو او په کونسلنګ ولا کوو مختلف طریقې باندې، نو کار آسان نه، ډېر ګران کار دی. نو خو دا دلته نه وي راغلي دا ماشومان، نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلی وو زیات هغه ماشومان وو چې د چا چې پلارانو نو هغه دغه دهشتګردۍ طرف تللي وو، هغه جرایم طرف ته ځي، هغه لاګانې کوي. او د دې ادارې سټارټ هم د شی چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جنګ کې ډېر زیات تجارتي قاتلان وو. کله چې موږ د هغې سروې کړو د هغې بیسک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې د خلکو نه څه تمه لري، چې داسې ادارو څنګه خصمانه وکړي، ستاسو څنګه مرستې وکړي. یو عام کس دی هغه چې دی نه وایي چې زه د دغه یتیمانو داسې مرسته وکړم چې دوی په مستقبل کې ښه سړی ته جوړ شي، ښه انسان ته جوړ شي، ښه شهرې ته جوړ شي.
ګوره نیا سر دسې ده کنه چې زموږ په اسلام کې خو زکات مین سورس دی کنه، زکات هر یو کس ورکوي. ٹھیک شو، موږ لا زکات راکولی شي، د یو ماشوم خرچه برداشت کولی شي، چیرې زه به د یو ماشوم ذمہواری اخلم هغه به دای ڈونیشن را لګلی شي. اوس زمونږ سیستم ډیر زیات ښه شو، موږ هر څه چې دی هغه آنلاین کړو، زمونږ یې پیسې اکاؤنٹ ته خپل کور فاؤنڈیشن په نوم پاغي ته سړی پاس راتلی شي، آنلاین بینکنګ باندې پیسې را لګلی شي. نو مین د خلکو زمونږ دغه دی چې او ماشاءالله سګال چې موږ کم د غوچلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو. پای کې ډیر خلک دې سړي کنه چې یو روپیه ورکړی دا خوازم د پرم د لاکر په نو سیوا دا، ځکه چې دغه ایپ تتل او ډونیشن د بٹن د بول بیا خپل کور واغې ته روپیه زمو ته پرم واټ شه دي. نو په خلکو کې د مخینه باندې بس سکل چې ما وکړو کنه، یا خو زمونږ لینډ سیستم نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی، زمونږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک. نو خلکو زما دا ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا دې ادارې لور کوی، نو ستاسو په وجه باندې سکل موږ ته زیات مالی کرایسیس دا و چې موږ په اولنۍ پیره باندې موږ سکل ایڈمیشن ونه کړو، ځکه انفلیشن ریټ دومره سیوا شي چې موږ کنټرول نشو کولای. ځکه موږ وایو چې ښه خبردار چې دا خوشته ماشومانو ساتو، غریب بجبه چې نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي، د ادارې ته نقصان ملاو نشي، نو سکل موږ ایڈمیشن سٹاپ کړی. ځکه موږ سره تقریبا دی وخت کې د 100 زیات ماشومان دي چې دا کوم سره خرچ نشته، سپانسرشپ نشته، هم په ډونیشن زکات پدې کې پوره کوو.
استاد ډیر زیاته مننه. اوریدونکو دا او حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلای چې پای کې زیاتره هغه ماشومان، هغه بې وزله ماشومان چې دا غي پلار نشته، دا غي چې دین سوکشته دی نه، چې دا غي زده کړی جاری وساتي، دا غي تربیت وساتي. دوی وایي چې دغه اداره د 13 کالونو په دې علاقې کې چې دینو د ماشومانو خصمانه کوي، هغه ته تربیت ورکوي او 400 داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه 12 پاس کړي دي او خپل روزګار کې دي. زه خپل قربانی احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکوي د الله بابا.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا وسم د روژې د فضیلتونو په لړۍ کې د مفتی زاکری خبرې اورو، او دا ځل پکې د صبر په اړه باندې ډیر څه اوریدل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دی یو عبادت پتوګه باندې را لګل چې دا یو عبادت دی، او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهات نه لري، بلکې دا د روحانی جهات سره په څنګ کې یو تربیوی جهات هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکړي د صبر. او صبر دا سی یو شی دی چې داغه په بدله کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکړي. الله عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روزہ زماده فاردا او زه د غروجی جزاء او بدله ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی د صبر دی، او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې د جنت له صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابری د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه همنګز د کو پروژه کې نو په دې خاطر باندې مونږ ته د صبر او د زغم نه کار اخستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژه په مبارک میاش کې د روژه په نیولو سره هم دروغ پرینه دي، باطل او ناروا پرینه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبری پرینه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرېږدي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا دپاره د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندي ساتلو په خاطر چې یو سړی د بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل د روژې یو نعمت رالیږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې راپیدا شي، یو هڅه په موږ کې راپیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق اسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سره سره اخلاق موږ خپل صحیح کړو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال رادیو ده.